بخش تکنیک همکاری کردند. من نسیم شفق تا سه شنبه آینده از شما رخصت میخوایم. موفق باشین.
سلام ونستلی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر اتلور بجې شپې زه صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمای خلیلزاد نن په پاکستان کې د سفر په اړه باندې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبيني ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی. پوره خبرونه واوري. یو خبر چې دا اوس را رسیدلې ده دا چې نړیوالې رسنۍ وایي چې په هلمند کې نن په لشکرګاه ښار کې د انتخاباتي مبارزو په یوه غونډه باندې چاودنه سوې ده. دا خبر ما د رویټرز خبري اژانس په استناد راخیسته. رویټرز وایي چې درنه چاودنه په لشکرګاه کې سوې خو نور جزئیات یې لا نه دي معلوم. وروسته شاید ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اومې نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسیدلی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ګړندی سوی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې په پرقشتې پولیسو والی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل سوي او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشتې پولیسو والی د نیولو لپاره حمله کړې وه خو پلان یې ناکام شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسؤلیت اخیستی او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې مقابل لوري ته زیات تاوان رسیدلی خو د جوزجان امنیه قومندان دا ادعا نه ده تایید کړې او د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د قشتې پر ولسوالۍ په حمله کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي او 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سلو کې 10 افغان ښځې او کوچنیان د کډوالۍ په وخت کې یا افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال له زور او زیاتی سره مخامخ سوي دي. د کمیسون په یو رپورټ کې چې پرون خپور سوی ویل سوي چې 10 افغانان د مهاجرت پر مهال په ځانګړي ډول له بهرنیو هیوادونو شړل شوي کډوال وهل شوی توهین شوی او حتی جنسی زیاتی ورسره شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان د رپورت له وسوه شپته افغان کډوالو سره د مرکو پر بنا برابر شوی دی. په دې کسانو کې 300 هغه افغان کډوال دي چې له پاکستانه، 340 له ایران او 14 تنه له اروپایي هیوادونو او امریکا افغانستان ته ستن شوی یا جبرن افغانستان ته استول شوی دی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ورسره وکتل او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو یې خبرې سره وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د هغه له مرستیالي تهمینه جنجوا سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد به متحده عربي اماراتو، سعودي عرب او قطر ته هم ځي. د اوکرين د پلازمېنې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتري کې د وسلو او چاودونکو موادو په یو ډیپو کې انفجار شوی دی. اوکرايني چارواکو ویلي چې د چاودنې سیمې ته له نږدې ځایونو تر لس زره زیات خلک له خپلو کورونو وتلي او امن سیمو ته لېږدول سوي دي. د اوکرين د پوځ مشر رادیون تیموشینکو نن په کیف کې خبریالان ته وویل چې د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې د په وینا تقریبا 200 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه.
Территория
моя велика задымлена. Да, ویل چې پسمکه غلیز دود دی او پسترګو رسیدلې توان نه معلومیږي خو دومره ویلای شو چې د ډیپو تر لس فیصد زیاته برخه نه ده سوځیدلې. د اوکراین صدر اعظم ولادمیر هروسمن د پیشی ځای ته رسیدلې دی. او د امریکا پولیس وایي د پرستیج لیموزین شرکت چې یو لیموزین موټر د اکتوبر په شپږمه په نیویارک ایالت کې ټکر سو او لامل یې شلته نه ووجل شو مالک په خټه پاکستانی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت په موټر کې ولستنه سپاره و چې د سالګریا یا د کلیزې د لمانځلو مراسمو ته روان و او په ټکر کې ټول وژل سوي دي. د نیویارک پولیس نه پوهیږي چې موټر چلوونکی ولې د ترافیک سره اشارې ته نه دی درېدلی او ولې یې پر یوه شیوه سړک سرعت زیات کړی دی. په پیښه کې د موټر چلوونکی او دوه نور وګړي هم وژل سوي دي. دا په امریکا کې له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو خونړی ټکر بلل سوی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت مالک شاهد حسین د مشکوکو تروریستانو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د حکومت مخبر و او اوس مهال په پاکستان کې دی. دا لاندې د معلومات چې شاهد حسین به له وروستۍ پیش سره په تړاو عدلي ادارو ته معرفي شي کنه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی او د سولې په اړه باندې به خبرې کوي. د سفر په اړه باندې د سولې عالي شورا خوشبینه ده
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده.
په یو بل راپور کې هم اوري چې د کوچانو د چارو د سمون لوی ریاست وایي د طرز عملونو د بدلون په خاطر بګن کوچان لرای ورکولو محروموي.
50 سره زیات کوچان نشي کولای چې خپل رای وکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار طنزي او تفریح خپرونه. وخت افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ته د خېدی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو وروستیو اقداماتو ته په اشاره وایي. اوس په بي سابقه توګه د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شوې ده. د دغه شورا ویاند سید احسان طاهری د سیشن می پورس ازادي راډیو ته ویل داسې هیله مندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره جدي او ترپخوا متفاوتې خبرې وکړي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی، خو مخکې لدې چې دا رپورټ خپور کو ورزو هلمند ته چیرته چې هلته شاوخوا یو ساعت مخکې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ بریټ شوې ده. دغه خبر د جزئیاتو لپاره ورزو هلمند هلته الیاس دایی د ازادي راډیو خبريال دغه پیښه تعقیب کړي. د ایس اپ سلیم شه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا کوم ځکه دغه پیښه شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
انا بله، هو پیښه د لشکره شار کې شوې ده. لکه څنګه تاسو تقریبا 50 لوست کې مخ کې او سات مخ کرامه تاسو ده او الکیری چې د صالح محمد اتکزی په دفتر کې د کمپاین آر 1 د غونډه روانه و چې د والد ویاند عمر ځواک په خبره یو ځان مرګ چې بلې و ځان د غونډې منځ سره کولې او ځان ته څودنه ورکړه تر اوسه پرې دوی د اتو نفرو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. ویلي دي چې په څنګ کې 12 نفر ټپیان هم روغتون ته وړل شوي دي. ځواک کته هم د سفاري په اړه ته ونویل خو موږ ته یو شمېر سرچینو چې د ایمرجنسي نه د خپل نامه نه شودلو کوشش ده ازادي راډیو سره خبرې کول ول چې په دې پیښه کې سفاري هم ټپي شوی دی. البته سفاري
سلیم محمد اتکزی بله
دی ټپي شوی دی.
سمه ده. چا به د دې برید مسؤلیت اخیستی وي که څنګه؟ تر اوسه پورې نور جزئیات څه نه دي راوتي، فقط همدومره مسله ده او که نور هم څه شته؟
زه یوازې دا نوم بیا اصلاح کوم، سالم محمد اڅکزی چې په لومړي ځل د ولسي جرګې انتخابات په زړه ځانه کاندید کړی و، هغه په دفتر کې دا 14 رمنځته شوې ده او تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخیستی.
ډیره مننه کوم الیاس دایول لشکرګای له موږ سره خبرې کولې. هلته د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اتسکزی په انتخاباتي غونډه باندې بریټ سوې ده. ویل کیږي چې په خپل ځای هم ټپي دي، اته کسان ټپيان دي، اته کسان یولس کسان ټپيان دي او اته نور په دغه بریټ کې چې تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته وژل شوی چارواکي وایي چې څېړنې روانې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
محکمه ویل چې د سولې علي شورا وی د بین الافغاني خبرو لپاره تر پخوا ډیر ښه فرصت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په چارو کې، د افغانستان د سولې په چارو کې، د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر وکړ او نن اسلام آباد ته تللی چیرته چې د غواړي پاکستان وهڅوي څو د افغان سولې په برخه کې طالبان خبرو ته راوبولي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل داسې لمندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا د هڅو په دوام د سولې علي شورا د غوهلو زلو ته خوشبيني ښیي. د سولې علي شورا وایي دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان سولې لپاره ځانګړی او اغېزمن ټیم ګمارلی، تر بل هر وخت د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره شوې ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری:
او بل د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره مونږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي. د خغلی خلیلزاد په وړاندیز کې له دواړو افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې د خبرو د پیل لپاره باصلاحیته پلاوی مشخص کړي. که څم تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بین الافغاني او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پاکستان ته اشاره سره وایي چې که څوک د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي، امریکا یې باید پر وړاندې دریز معلوم کړي.
که سوله ته څوک نه آمده کیږي او سوله څوک نه غواړي، افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کیږي. زموږ خواهش باید خلیزه نه دی چې خپل هغه اصلي موقف د امریکا بربند کړي د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره، او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو دا سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوښ.
د خغلی مسلمیار په خبره د امریکا متحده ایالات باید د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو په ځانګړي توګه د سعودي عربستان رول هم لپاره مونږ غورځوي او د سولې په خبرو کې ریاست هم خکیل کړي.
و مردل چې د سولې علي شورا وایي تر بل هر وخت اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د فرصت برابر شوی دی. په دې ارتباط د سیاسي و نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږېدل یو. له هغه مو لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد سفر ته په کتو به اوس وخت څومره د سولې لپاره زمینه برابروي او څومره د دوی هڅې رنګ راوړلی سي.
خلیزات د نوی لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمه د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پاره د انتخاب دی افغانستان پر خدل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خدل او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شامل ول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چې رسول پر مغان باندې پر خدل دي. نو خلیزات دازل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دي. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمه هیوادونو خاص د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزات باندې بحث کوي او سره هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نورو خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوی سره خبرې کړې دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو خلکو سره خبرې کړي دي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غیر سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي یا خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکل چې 2013 کال د ترامپ راځي او د ترامپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی. اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګه کوم ځای دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی، دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلوک کول نوسته خلکو ته اوس په میراث باندې پریږدي او یا هم د راتلونکي کمپاین د پاره ځان ته پریږدي. هغه دا چې صلح هم سره اوسله طالبان نش کولی چې راتلونکي شل کاله نور هم د سیمې له هیوادونو نه ځان بسیا کې او حد اقل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان که څومره هم چالاک او دراک دی مګر دا چې امریکا د هغه نو سپانسر هیواد دی او یو ټوچ نو جګړه پستاس وګټه پانه ته وصول باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو او د داخله خلکو خپل مجبوریت لري چې کوم چې دا د سولې شونې دا او فکر کوم چې احتمال دی
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه هڅو ته ګوري؟ آیا وبې منی که څنګه؟
د طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره ډېر مطرح دا نه وي چې د سولې تر رامنځته کېدو منځیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه ده ټول اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم ډېر لپاره دلایل لرم. ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لهین کې دا تغییر لیدای شي. هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبرو کوو، که چې د امریکا سره خبرو کوو نو خلیزات خو دغه معادلې یو برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي. بد او بدتر تر منځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایي سره خبرو وکړي چې د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت لري. ولیکل چې خلیزات خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هیواد سره اړیکې اړخ لري. نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بالاخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هر اړخیز سولې رامنځته
د سیاسي او نړیوال چارو د کارپو انتظار خادم خبري مو وريدي. هغه ویل چې د امریکا د بارني چارو درځ ځنګړی استازي به هر مرو د سولې لپاره هڅه کوي او هڅه هم تر بخوا هغه ډیره جدي او عملی ښکاری.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبت نام شوي کوچیان د رای ورکولو له حق محروم شي. دغه ریاست ویاند عبدالله واحد یار د سیشن به پرز ازادي راډیو ته ویل هغه کوچیان چې لسړو سیمو ګرم سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډون پات کیږي. اخو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د کوچیانو استادو مشرانو له پخوا دوی سره سلا شوي چې کوچیان به د ثبت نام په مرکزونو کې رای ورکوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې کله د انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رای وکارول سي د دې بیرشته چې ممکن سبتنام لرونکي زرګونه کوچیان د رای له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبد الله وحیدیار د سشنبه پورز ازادي رادیو ته ول کوچیان د محل سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډې کوي او په ګرمو سیمو کې د رای په مرکزونو کې د رای د ورکړې په نوم لړ کې د دوی نمونه نسته.
دشته ستنام سره سره د مونږه 500 سره نزيات کوچان نش کولای چې خپل راي وکړي او د خپل خوخي کاندید ترې ورکی. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړی دي او هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي، نو دا طبيعي خبر ده چې دوی نش کولای چې خپل راي وکړي. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچان ترستا ستنام نزيات وکولای شي چې دوی ال تخپل راي وکاري او د خپل خوښ کاندید ترې واري.
دا محل په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچان ژوند کوي چې نږدې 9 میلیونه نوملیکنه کړي او پاتې د بلابلو عواملو له عمله له نوملیکنه پاتې سوي دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوچانو لپاره لس څوکۍ ځانګړي سوي چې دا محل ورته څلور څلوېښت نارینه او ښځینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوختي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای له طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړې وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي له هغې پرته د رای له حق نه محرومیږي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د کوچیانو مشرانو او استازو له دوی سره له پخوا هوکړې ته رسیدلي چې کوچیان به په ټاکلي مرکز کې رای اچوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی سفتنام ترسره کړی دی، په هغه مراکزو کې به دوی خپل رای کاروي. په هغه وخت کې هم د دوی نظریات، د دوی مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی له موږ سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچیانو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه دی. په هر تاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده، همغلته به د رای ورکوونکو لیست چمتو کیږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هغه پر اساس به دوی خپل رای کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د دغه ستونزې د حل لپاره نوی طرز العمل رامنځته کړي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بناهای، نه مونومنت، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد تریتم شوی خبریال جمال خاشقجي په اړه رښتینی او شفافه څېړنې ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و، له هغې رئیسې مړې او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د خبريال او د سعودي پر واکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتام کې دوه پاړه اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو نږدې متحد دی وغوښتل چې په دې اړه د رښتینې او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالاتونو هستوګنه او له واشنگتن پوسټ ورسپانې سره همکاري کوله، د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خپرول. هغه له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کې دوه د قضیه په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه شفافه وي. پومپیو زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو جګپوړو چارواکو د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له سعودي عربستان سره د دغې قضیې په اړه خبرې کړې دي. پومپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله من دی چې دا مسله حل شي. ټرمپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. زما دا نه خوښېږي. د فرانس پرس خبري اجانس د راپور لمخه دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د امن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر اداو سترګې پټې کړي، د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي زیانمنې کړي. ترامپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشارونه زیات کړی دي. خو د ترامپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر له خپلو هیوادونو بهر پر خبریالانو د دولتونو لخوا د حملو په وړاندې خبرداری ورکړ. کارکر وویل د شخصا د جمال خاشقجي د تری تم کېدو مسله د سعودي عربستان له سفیر سره مطرح کړي او په دې اړه نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی. خو د هر هغه دولت پر ضد بچه په بهر کې خبریالان په نښه کوي مناسب اقدام وکړي. نه 50 کلن خاشق جی دی یو پیژندل شوی خبریال په توګه په سعودي عربستان کې ډیر کار کړی او همې د جګپور چارواکو د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. خو لکه چې 33 کلن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان تیر کال په دې هیواد کې د قدرت د مرکزي څیرې په توګه راڅرګند شو، خاشق جی پر سلطنتي نظام په ښکاره انتقادونو ته مخه کړې وه. هغه د شاهزاده سلمان پر اصلاحاتو انتقاد کړی او هغه تش په نوم بللی او نوموړی تورن کړی چې په سعودي عربستان کې د ویرې نیونو او د عامه سپکاوي یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتل د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونی جوړی شوی چې په دې سره د انګورو ضایعات لږ شوي او دوی وایي اقتصادي هم ورسره ښه شوی. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو په کار ده چې د ممیزو ډیری خونی جوړی شي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
کڅه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هټیا د ممیزو خونی جوړی شوی. خودیا دولت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته پکتو د ممیزو دا خونی ډیر لګیدي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ رادیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړي او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه باید خرڅولو مخه نیول شوی، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخان نو کې جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمشخانې سمکت دولت جوړ کړي د سره موږ ډیر مشکلات ال سوي، ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ زلته جوړ کو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد موږ ډیر پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړ شوی کشمشخانه د اته ټن انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي، نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه خدي او هم د اقتصادي لحاظ نه خدي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمشخانه هم ورته جوړ شي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمشخانه تر هغه حده چې سکل منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې هغه له جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړیږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډیر زر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې کې دونکې دي د لندو خبرونو د خبرولو وخت مر رسیدي. فرشته جلال زی سټوډیو ته غلی څو لند خبرونه وای.
د هلمند ولایت خبر پاڼه وای چې نن په لشکرګاه کې د ولسی جرګې لپاره کاندید صالح محمد خان اڅکزی او نور وطن په انتحاري حمله کې وژل شوی دی. په دې حمله کې یو لسنه زخمیان شوی دی. د هلمند د والی دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انتحاري حمله نن د صالح محمد خان اڅکزی د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې شوی ده. کومې ډلې د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په رپورت کې چینن خبر شوی ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 8 نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله 2.5 لک کسان له خپل کورونو تېښتې تر شوی دی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه مرستیال سره کتلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به له پاکستانه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ځي. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لورته په 180 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې د درنې چاودنې له امله 10,000 کسان له خپل کورونو وتلو ته اړ شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه حدیث پر دې سوای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو په شپږمه لوبه کې نن ننګرهار او کابل لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ دغه سیالۍ چې تېره اونۍ پیل شوې دي، 15 لوبډلې بلخ، کابل، ننګرهار، پکتیا او کندهار په نومونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغان لوبغاړي محمد نبی په لوبډل مشي د بلخ لوبډله تر دې دمه دغه سیالیو مخکښه لوبډله ده چې د 4 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال غوړي لیګ سیالیو په لړ کې د سپین غر بازان او د باسین سپې لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو درېیم لوبه ده چې د کابل پر وخت نن ماښام 15:30 پیلېږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا د میوند اتلانو د هندوکش او قابانو لوبډلې ته ماته ورکړه. یادې سیالۍ چې د روانې اونۍ د یکشنبې پر ورځ پیل شوې، اته لوبډلې پکې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. او د پاریس سن ژرمن 19 کلن ستوري کلیان امپابا په وو سیالیو کې دغه ټیم لپاره 10 ګولونه وهلي دي. نوموړي چې تېره شپه د لیون لوبډلې په مقابل کې 4 ګولونه وهل وایي غواړي د ټیم لپاره ډیر ګولونه ووهي. کلیان تېره شپه په 2 نیمایي کې فوق العاده خلوبه وکړه او د هغه د 4 ګولونو په وهلو سره پاریس سن ژرمن لوبډله 15-0 په مقابل کې ګټونکې شوه. ژرمن لوبډلې د لیون په مقابل کې له بریا وروسته د پرله پسې 9 ځل لپاره د مقابلو ټیمونو پر وړاندې ماته نه ده خوړلې.
ازادي راډیو ته غوږ یاسو سم راځو. وروستي مطلب ته د هلمند ګرشک ولسوالۍ پر لار او کمربندي سیمو کې خلک نه امنی اندېښمن کړي. ګرشک ولسوالۍ پر القوي سړک پرته ولسوالۍ د چا امنیتي ساحه تر پخوا کم شوې. د ځینو سیمو خلک وایي د حکومتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ اوږدو جګړو لارې اوږدې او نه امن کړي. د هلمند چارواکي وایي ګرشک د ټولو چارو پاړه د تحقیق او برسې ډله لیږلې وه چې سمو د وروسته به جزئیات رسنیو سره شریک شي. الیاس دایي ګرشک ته تللی او دغه ریپورت یې را لیږلی چې په همدې سره به دغه پروګرام ختمیږي. دوه اونیزه خبرونه به درته خبرې شوې.
ګرشک د نارسراج له شمیر مهم او نامن شمنه تیرېدونکو دغلار
په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې څو څو ځله د ترافیک پر مخ تړل شوی ده. اوس پرې تګ راتګ عادي شوی دی. یو دوه ځایه د پاخه سړک واړه پلچکونه چې تر څنګ یې د هموی ټانګ ټوټې هم پرتې دي تازه په ماینونو الوغول شوي دي. د سړک پر غاړه اکثره ملکی کورونه نړېدلي دي. په جنو کې څو کاله کېږي چې د حکومتي سرتیرو پوستې پاتې دي. زموږ په موټر کې هم ملي بیرغ باد وهي، خو د لارې په اوږدو کې حکومتي سرتیرو د طالبانو سپینو بیرغونو ته سلګونه درې رنګه بیرغونه په سیالۍ درولي دي. پر سړک د تازه فیرسو مرمیو پوچکان پراته دي. دلته هر شیبه جنگ پیښېدلی سي، ځکه نو موږ د ملي اردو تر ټانګ د مخه کیږو. ځینې هغه مځکې چې پوستو ته نږدې دي د کلونو راهیسې نه دي کرل سوي، چې اوس په ځنګلونو بدلې سوي دي. پر دې سیمه جګړه دومره پیچلې سوې ده چې افغان ځواکونه د خپلو پوستو تر څنګ واړه پلچکونه او لارې په کوچنیو ګروپونو رڼا کوي چې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. مسافر او موټر چلوونکي وایي لارې د جګړې د دواړو خواو لخوا ناامنه او اوږدې سوي دي.
زما نوم اجاغای ګل. لارې خو نه دي سم نه دي خوندور، بل امنیت نشته. امنیت نشته، بل خو یو ځای طالبان ټکان کوي، بل ځای طالبان خو ډېره بې امنیتي ده. کوم اچم کې طالبان کارت ورده بالا سره خلک آزاد وي.
د لشکرګاه او کندهار دوه لارې ته نږدې د وزیرو مند په سیمه کې د اردو تازه سوځېدلې ټانګ شي چې جګړه لا هم په شدت وجود لري، خو د سړک پر راسته طرف د برښنا نوی لوړې فلزي پایې چې د برښنا شرکت لخوا نصب سوي دي او د کجکی برښنا تر لشکرګار رسوي، سړی راتلونکي ته خوشبينه کوي. د ګرشک د پخوانی بازار پر عمومي جاده بیروبار دی. سوداګري عادي ده، خو خلک د بازار په څنډو کې د پروتوکولو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ګرشک اوسیدونکي وایي د بازار په مرکزي سیمو کې وضعیت ښه دی، خو لږ وراخوا خراب دی او هره شپه پر امنیتي پوستو بریدونه نارامه کوي.
زما نوم بلال احمد. بس د بازار خلک موږ وسایې دغه چولې په خاطر موږ سره همکاري کوي. داسې ډېر وسایې که د ورځې که د شپې یاندې په اطرافو کې مشکل شته، په بازار کې شکر دی هېڅ مشکل نشته.
امنیتي وضعیت بازار ښه ده، بین کمربند کې زنګونه شته، نور حالات سم دي. کاروبار ولاړه، بازار کې شی نشته، د وطن خلک نه راځي.
زما نوم محمد فهیم. کاروباري شی لږ نشته، بازار بیخي سکوت ولاړ ول. خا جنګونې دي نو شر شوري په منطقه کې نو امنیت بیا د کوي خواهي.
د لشکرګاه تر شاوخوا جګړو وروسته چې په 2016 میلادي کال کې وسبه، ګرشک یوه د خونړیو ولسوالیو څخه وه چې ګڼې سیمې د دولتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس وې. د ګرشک ولسوال محمد سلیم رودی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې جګړې کېږي، خو تر پخوا یې حالت ښه شوی دی.
دا من په زادو هغه ساحې چې موږ په لاس کې لرو هلته ډاډمن امنیت دی. د دې وجه د علت دلته د ادارې او امنیتي ځواکونو ملکي ادارې د ټولو ترمنځ همغږي ده. د همغږي په صورت کې خلک کولی شي چې خوشحاله ژوند وکړي.
ګرشک تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې لویه ولسوالي ده. دلته یو وخت د ټول هلمند اداري چارې چې مشري یې د کندهار څخه کېدله کنټرول کېدلی، خو تر 1320 مریز کال وروسته اکثره چارې آهسته آهسته لشکرګاه ته ولېږدول شوې. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونی خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د نارینه وو لخوا په خپلو میرمنو د بی ځایه شک او بدګمانۍ د ناوړو پایلو په اړه غږیږو. ولی په ګډ ژوند کې شک او بدګمانۍ رامنځته کیږي؟
باور نو ته ګوري شک پر دروانې
کې شک او بدګمانۍ زیات شینو کوم ناوړي پایلې لرلی شي.
در گرفتم گفتم سوختم
اکه چه چیرې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې شک او بدګمانۍ ریخه وکړي نو د حل لارې چارې بیا کومې دي؟ اسلام په
تاول باید تحقیق وکي او وغم د اسلام پرانا کی
په همدې اړه زمو همکاري فرشتي غني او راپور چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې لې وار واپو سره مرکه هم لرو، خو لمړی راپور ته وښی.
دا ګډ ژوند لپاره مینا، صداقت او پر یو بل باور کول اړین خوتل شوی. خو هغه متل دی چې وایي ګمان د ایمان زیان دی. که هم دا شک او ګمان په ګډ ژوند کې هم ریښه وکړي، نو نه یوازې د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکه خرابوي، بلکې د ټول کورنۍ نظام د نړېدو سبب کیږي. پر یو بل شک او بدګماني د ښځې او خاوند ترمنځ بې باوري هم ډیروي او اکثره وختونه د مینې او محبت ځای نفرت ونیسي او له یو بل سره د اوختې پر اساس چلند کوي چې په پایله کې ډېرې بوګنوونکې پېښې رامنځته شي. 23 کلنه زهره هغه څوک ده چې خاوند یې پرې د بدګمانۍ له کبله په مخ تیزاب ورشیندلی دي. له زهرې سره مې د کابل په استقلال روغتون کې ولیدل. د تیزاب په شدت یې د مخ ښکلا ترې اخیستې وه، یوه سترګه یې ړنده شوې وه، د پزې شاوخوا غوښې یې سرې نښتې وې، داسې چې د مخ پوستکی خپل عادي حالت له لاسه ورکړی و. زهره د دریم درجه سوځېدلو ناروغانو په ډله کې راځي. هغه وایي 9 کلنه وه چې واده شوه، خو په وروستیو 4 کلونو کې یې د خاوند له لورې شک او بدګماني ډېره شوه، تر دې چې یوه ورځ یې په مخ تیزاب ور وشیندل.
روز جمعه مې شاورم آمد، خوشیم بود شاورم بود.
د جمعې په ورځ مې خاوند له خواښې او دندرور له میړه سره کور ته راغلل. خور مې راغه کړ چې راشه او ښی مې راغلی دی. چې کوټې ته ننوتم نو سم دواره می خاوند را باندې چیغې کړې چې ولې دې په غزنی کې ویلې دې چې له خاوند مې بیل شویم. همدا و چې په ما یې د چاقو گزار وکړ، خو ځان مې ترې وساته. یوې خواته کېناستم چې په آرامه ورسره خبرې وکړم. یو ناڅاپه مې مخ ته تیزاب راوشیندل، وسوځېدم، یوه لمبه شوم، چیغې مې کړې، له ځایه پاڅېدم، هرې خواته مې منډې کړې، خو دروازه یې هم تړلې وه. خو ښه و کورنۍ مې پولیس خبر کړی وو او هغوی مې خاوند زنداني کړ. خو اوس راته گواه کوي چې ابره راکړم.
هر روز خواه اختار دادن میامد.
زهره د 4 ماشومانو مور ده چې مشره لور یې 14 کاله عمر لري. د هغې په خبره مخکې تر دې چې خاوند یې پر مخ تیزاب ور وشیندي، 2 ځله یې له کوره ایستلې، وهلې ډبولې یې هم ده.
4 سال میشه که شوهرم یک دم خوی تغییر کرد.
دا وروستي 4 کاله مې د خاوند خوی بدل شوی و. نه پوهېږم ولې ما ته یې تل ویل چې ته ځوانه یې، زه سپینګیره شوی یم، ستا خو ځوان مېړه ته زړه کېږي. ما ورته وویل د خدای لپاره دا خبرې راپسې مه کوه، دا دومره وخت مې درسره تیر کړ، ولې دا کیسې نه وي چې اوس را پیدا شوي دي. همغه و چې په ما یې وار وکړ، ویې وهلم. آن په نیمه شپه 10 یا 11 بجې به یې له کوره وویستم. یوه میاشت یې د پلار کره وشړلم.
د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون په 6مه ماده کې راغلی، هغه شخص چې خځې ته اور واچوي یا یې پر بدن باندې کیمیاوي یا ظاهري او یا نور زررناک مواد چې د چپی کېدو یا معلولیت موجب شي استعمال کړي، له احوالو سره سم په اوږد بند چې له 10 کلو کم نه وي محکومیږي. د دې مادې په لومړۍ فقره کې په درج شوي حالت کې که چیرې د نوموړو اعمالو د ارتکاب هدف له مدني حقوقو څخه د ښځو د حرمان یا محرومولو په منظور په ټولنه کې د ویرې او ډار رامنځته کول وي او یا د مجني علیها په مړینې تمام شي، مرتکب له احوالو سره سم په دوامداره حبس یا اعدام محکومیږي.
د نظر خاوندان وایي د میرمنې او خاوند ترمنځ شک او بدګماني ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي. دوی په دې اندي چې بدګماني له رواني پلوه ناروغي ګڼل کیږي، ځکه ډېر زلاله دي پرته چې خیانت شوی وي پر یو بل شک کیږي چې کله ناکله ښځې د مرګ تر سرحده هم ورسوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکې سعدیه د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
خو ډېر سړي خپل ښځې وژلې دي یا لالې کړې دي یا خوشې
کړی یا پریخي دي اندسې قصه کې نه دي شوی هدا منګ خپلوان خځه باندې شک کړو د خځه د خاون جنگ شو جنگ سره خاون د واخ جوش وبې په خځه واچول وېسو دا ولا بیا لاس شپې بستر ستانه کې مړ شو
که څه هم په افغانستان کې اکثره وخت خاون تر میرمنې پورته ګڼل کیږي او خځه په ګډ ژوند کې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ شوی خو ځینې بیا په دې اندي چې لې ولا سټک نه پورته کیږي کچېرې په ګډ ژوند کې د هر لوري اعتماد مات شو نو بیرته جوړېدل سخت دي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد صادق وایي یوازې نارینه نه دي چې ځینې وختونه په خپل خزو شک او بدګماني کوي بلکې د زیاتره خزو شک ان د کورنۍ نظم سره پاشلې دي هغه وایي په ګډ ژوند کې باید د دې زمينه برابر نه شي چې میرمن او خاون پر یو بل شک او بدګماني وکړي
کله چې میړه او خزه سره چې ارتباط منځ کې اتفاق نه وو نو بیا بدګماني راځي بدګماني هغه وخت راغې بیا د کور اړیکې پرې کی دا ډولو خطرناک ده نه بچ میړه په خزه بدګمون نه میړه په خزه بدګمون کله چې بدګمون کیږي دلته منځ کې بیا بې اعتباری راځي کله چې بې اعتباری راغلل نو دلته بیا هر څه له باندې اعتماد لور له باندې اعتماد له باندې لور بیا دلته نو هر څه منځ ته راځي
لابل خوا د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکې شکیلا وای د ګډ ژوند په 15 دیر شو کلونو کې هیڅ کله د دیو خاون ترمنځ شک او بدګماني نه درخلي نو ځکه ژوند یې په خوخی سره مختزي
نه زه یو وخت په خاون باندې د معلومه خبر شک نه پکوم ځکه چې اوسه پوری مې دنیا د خپل خاون مې اوسه پوری داسې غنه د کړه چې داسې بيزي هغه کړه کنه نه موږ داسې بيزي لیدلې موږ چې دغه 15 د ښکارا کیږي کنه ما د خپل د زمانو ته وعده کړه ده نه مې ولا په زمانو کې د مشکل لیدلې نه مې په کې د مشکل لیدلې
د میرمنې او خاون ترمنځ بي باوري او شک هغه ستونزه ده چې په ټوله نړۍ کې لیدل کیږي او د ډیرو کورنۍ بنسټ یې لمنځه وړی دی خدای چې اسلام د شک او بدګمانۍ په اړه څه وایي په اړه به یې د اعتدال مرکز مشر مولوي احمد ګل دلاور راته وایي
اللهم الف بینهما کما الفت بین محمد و عائشه رضی الله عنها کله چې مونږ نکاح تړو مونږ خدای خاونو د خځې ترمن خدای داسې محبت پیدا کړي لکه چې د حضرت عائشې رضی الله عنها او د محمد رسول الله صم ترمن هغه محبت شریعت کې مونږ ته دا جواز نه راکې یو سړی ماته راشي ماته وي چې ما تا خځه پلاني ځای کې د پلاني سړی سره ولیده یا دا ستا خځه مې پلاني ځای کې ولیده یا دا تا خځه داسې کار انجام کړ نو زه عجل ټوپک راوخلم چاقو راوخلم دا خپل خزه وم چې هو ته مالی دل زرکو چې ماته دا خبره شوې ده نه تا ول باید تحقیق وکې او غم د اسلام پرانا کې چې تحقیق وشو بیا به دا موضوع قران او سنت ته وړاندې کې چې قران او سنت څه فیصله کوي کچیرته یو میړه په خپل خزه باندې بدګماني وکي پاغه باندې دروغ وتړي چې ولا ما خزه مې خپل اولی د پلاني ځای کې دا کار کړی دی نو بیا دا میړه باندې حد قذب جاری کی چې هغه اتیا دوری دی باید ته قذب ته ولې په پاک دامنې خزه باندې دروغ وایي
زلفه غفاری ما د میدان خار وسنی خارواله تاسو د محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټول افغان میرمنو نه مهیله داده چروزی زکړې وکي په خپل بخو درېږي
عام خلک په ګډ ژوند کې د شک او بدګمانی پیدا کېدو په اړه څه نظر لري راځي زینو ته غوښ شو
سړی چې شاک شو بیا دینه پرېږدي سړی چې شاک شو خبره خانه دی خځه شاک هیڅ دی خځه نشي پکوای په میړه میړه پکوای شي
د باندې کرسی دی د ولادت لغمات خځه خو ملامت دي کنه خځه دا څه ملامت چې د خاون په خول باندې نه کینو خځه رښتیا خبره ده خځه دا څه وکي چې خپل لپټاپ باندې پام وکي خپل ماشومان باندې خپل خاون باندې خپل کور باندې فکرې کنه ولا خاون باندې شک کوي
د نظر خوندان وایي چې افغاني ټولنې ته پکاتو په ګډ ژوند کې کچيري خزاو خوند دواړه خواوي شک او بدګماني کوي نو اکثره متظررین خزي وي خوده وی کورنۍ د اتفاق ساتلو په مینه او محبت ژوند کولو لپاره اړینه ده چې ټولي خبري واضح او ښکارا لوي وبل سره شریک شي خو ګوردونکو په دې سره د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې و او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای تر رسیدي تر بیا خو وخت
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام و انتخابات په بایومیټریک سیستم تر سره کیږي خود څو خارونو په څو کوڅو کې ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخاباتو بې غمه دي د څو تنه غلبه ورته خوشاله وي که بیا مارلمان ته لاره پیدا کړي او پیسې وګټي د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ
او سم پام وکړی ګډو وډو خبرونو ته
نتاقان
گلزرینا زرزری
او زرگل شلا لند خبرونه دغه دی
د ښار زیاترو سیمو ته برق د شپې ناوخته ورخوشي کیږي
د بیا رغونې د بې درکۍ له امله خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر ته لاړه او که دلته چا یرغمل کړه
خلک وایي چې له هر څو چرکولو وروسته چوروال دو پکې خپلې او دو نورې پور کړې او په مخه وتښتېده
یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې د خبرونو توصیل
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د ښار زیاتره سیمو ته برق ناوخته ورخوشي کیږي خبر زیاتوي چې له همدې امله د نوموړو سیمو خلک د شپې په اتو بجو ویده کیږي او سهار وختي پاڅیږي د برق لوی برجوایی چې دا کار د دې لپاره کوي چې د غریبو سیمو اوسیدونکي له خوبه ونه وځي او ټلویزیوني ډرامې ماشومان بې لارې نه کړي همدارنګه د دغو سیمو اوسیدونکي چې خوب پوره کړي نو بیا کار ته هم ښه وختي تیار شوي وي د لوی برجوایان وایي چې که نور هیوادونه هم داسې وکړي نو په ملکونو کې به یې د بې خوبۍ کچه راټیټه او د خلکو خوبه یې پوره شي
در په در آژانس خبر راکوي چې د بیا رغونې بې درکۍ له امله خلک پریشانه دي چې بیا رغونه بهر ته لاړه او که دلته چا یرغمل کړې ده خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پې وشول کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي که نه پخوا به یې هر ورځ څو ځله د بیا رغونې ګردان کاو
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هر څه له چور کولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړۍ ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چور ته شروع کړي د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي
د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې خبرونه خلاص
چې تاویز ګر خطرناک خطل نو خلک فالبینانو ته ورځي چې فالی وګوري لکه داسې
ګوره سړی، دا څو ورځې درته وایم چې فالبین ته می بوزه، ځان په یوه او په بله تېروي، ولې ډارېږې؟
د فالبین په خبرو مې باور نه راځي، ځکه دې نه بیایم.
کمې ته نه بیایې، بیا په خپله ځم، خبر دی وې.
ځنو چې ډېره دې سودا ده، همدا اوس ورشو.
خورې ته دا لس دې راکه.
دغه
ده، دا یو، دا دوه، دا درې، درې په دریو کې نه او ښه ښه لس، چې په لسو کې او یو دې هم په دریو کې پاتې شو اته، دا یم ا، دا یې هم اته دېرش.
فالبینه وروره، څه چل دی؟
خپه کېږی مه، چل خراب دی.
ولې؟
په دغه نږدې وختو کې به د بنې خاونده شي، ځکه چې میړه د پیسه داره کېږي.
ما ویل چې دا څنګه د بلو دوی کور ته اخوا داخوا کېږي، دا خو دا خبره وه. فالبینه وروره، بلو دې موږه ګاونډی و، خو څو ورځې مخکې مړ سو، له هغې ورځې رئیس یې کونډې ته تاویږي، نو دا چل دی.
ته ودرېږه چې نور څه وایي. ښه فالبینه، نورې څه خبرې دي؟
هغه څه خوشحاله دی، هغه څه من من غوښه اخلي.
نه خورې، کونډه نه ده، بندې پیغله ده.
ښه نو داسې ده، هر وخت راته وایې، وخت دې تېر دی، زړه شوی یې.
ته خو هغه سړی پرېږده چې نور څه وایي، نو چې پیغله ده د څو کلونو به وي؟
خوله دې له خاورو ډکه شه، د څو کلونو به یي. ځه پاڅېږه، دا فالبین نه دی، دا د ښځو دښمن دی، که خدای دې له تا سره یو ځای خوله له خاورو ډکه کړي.
یو مسلمان چې لږه سمه خبره وکړي، بیا یې خوله له خاورو ډکه. څو روپۍ دې شوې؟
پنځه سوه.
خاورې واخله، پنځه سوه، ورک شې له دې فاله سره.
دغه دی وروره، دا دې پنځه سوه او دا دې هم سل افغانۍ بخششي، او که د فال صحیح وخود نو بیا لس زره روپۍ نورې هم درته راوړم.
د ما جامو ته دوه زره نه لرې او فالبین ته لس زره ورکوې؟ دغه دی میړه.
او دا هم استاسی دونی فال. شنبه،
د شنبه په ورځ زیږیدلی ترافیکان دی له اوږدوري نو کار اخلي، ځکه چې ډرایوران او موټروانان اوس له ترافیک نه زیاتې لري، نو ډېر ویریږي، او چې ورخکاره کړي نه وي بیا یې سلګون په ګوته کې ورته نیولی وي، او که همدغه رینې والا ترافیکان پنچر مینی هم ولري نو ګټه به دوه چنده شي.
یک شنبه،
د یک شنبه په ورځ زیږیدلی زورور او چارواکی دی حکومتي ودانۍ په خپل منځ کې سره وویشي، ځکه حکومتي ځمکې خو یاسې هم نه دي پریښي، او د دې خو ګټه هم ډیره ده، ځکه تیارې جوړې ودانۍ دي، یوازې غصبول یې په کار دي. دوی کولی شي لومړی یې ګراو او بیا د بایباد قباله ورته جوړه کړي، او لکه دا نور جایدادونه دي د نر غوندې نوشه جان کړي.
دوشنبه،
د دوشنبه په ورځ زیږیدلی صاحب نظران کولی شي په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې له ځانو نه جامع الکماله جوړ کړي، او په زړورتوب د هر سوال ځواب ورکړي او تبصره پې وکړي، ځکه د بې سوادانو وطن دی، څوک سر نه پسې خوږوي، او حکومت خو یې بیا د معزیزینو په لیست کې نیسي، او هرې غونډې محفل او مراسمو ته یې ورغواړي.
سی شنبه،
د سی شنبه په ورځ زیږیدلې میرمنې دی له خپلو پیسه دارو میړونو سره حق و نه حق زبان بازی نه کوي، چې ډیر ژر به پښیمانه شي، ځکه پیسه دار میړونه هسې هم د بلې ښځې کولو لپاره لومړۍ ښځې ته بهانه غواړي، نو خدای مکه خوشي په خوشي د بنو څښتنې نه شي.
چهارشنبه،
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلې میړونه دی هم احتیاط کوي، چې د ښځو پښې د ښځو د حقونو تر دفتره ونه رسیږي، که نه بیا به ورته ښه نه شي، خپلې ښځې ته به په زاریو او ننواتو دومره ستړی شي چې له ښځې طایفې به یې زړه تور شي. ښه دا ده چې هره خبره په هماغه خپل کور کې حل کړي او هر یو له خپلې بړستنې سره پښې وغځوي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي لیکوالان کولی شي پنځه ځایه په پنځو نومونو کار وکړي او په پنځو مجلو اخبارونو کې په پنځو تخلصونو خپلې مقالې او شعرونه نشر کړي. د ته یې ګټه دا ده چې په یو وخت به څو ځایه پیسې اخلي او خلکو ته یې ګټه دا ده چې ګمان به کوي ښه ډېر لیکوالان خو لري چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دي د دې بختورې ورځې ښه ګټه واخلي، ځکه دوی کولی شي د جمعې په ورځ د څو تنو چارواکو او امیرینو زړونه وتخنوي. دا چې څنګه یې وتخنوي، دوی ته یې په خپله چل ورځي. د جمعې ورځ د حمامیانو او چاپړوسانو لپاره په یوه اندازه د ګټې وټې ورځ ده.
خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.